السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی ز رضوان مرادم او تاسې د ازادي رادیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو ترابلم. دا خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په روانه خبرونه کې اوري چې دفاع او کورنیو چارو وزارتونه دا منی چې په هلمند کې جګړه سخته ده، خو ټینګار کوي چې وضعیت په کنټرول کې دی او د دوی په خبره دښمنان به ماتې وخوري. د خیبر پختونخوا پختون ملتپاله سیاستوال وایي تر څو چې په افغانستان کې امنیت او ثبات نه وي، پاکستان به له راز راز ستونزو سره مخامخ وي. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د هند صدر اعظم د روسیې دولسمشر په بلنه نن مسکو ته ځي او یو لوړپوړي عراقي پوځي چارواکي وړاندوینه کړې ده چې د اسلامي دولت ډله یا داعش به په څو ورځو کې د عراق له رمادي ښار څخه وباسي. خو په سر کې ناجیه ساپۍ ته غوږ نیسو چې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اوروي.
امنیتی چارواکي ډاډ ورکوي چې د هلمند امنیتي وضعیت د مدیریت وړ دی. د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکه وایي که په هلمند ولایت کې امنیتي ځواکونه زیات نشي، د دغه ولایت وضعیت به نور هم خراب شي. او د پروان د ترافیکو چارواکي ویلي چې د سخت طوفان له امله د سالنګ لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې. د خبرونو تفصیل نن د ربیع الاول دولسمه د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد له ورځې سره برابر ده. له دې ورځې نن په ټولو اسلامي هیوادونو کې په بیلابیلو مذهبي مراسمو سره لمانځنه کیږي. په افغانستان کې هم د دې ورځې په مناسبت عمومي رخصتي ده او په بیلابیلو سیمو کې د قران پاک ختمونه کیږي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وایي چې د هلمند امنیتي وضعیت د مدیریت وړ دی. معصوم ستانکزي نن د کورنیو چارو وزیر سره په ګډه خبري کنفرانس کې د خبرو پر مهال د هلمند امنیتي ستونزې ومنلې، خو ویل چې د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه هیڅ ډول جدي اندېښنه نشته. ښاغلي ستانکزي ویل چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د اکمالاتو رسولو په برخه کې جدي تدابیر نیول شوي دي. د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تېرو 100 ورځو کې د هلمند په یو شمیر ولسوالیو په ځنګړي ډول سنگین کې درنه جګړه روانه ده. د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکه وایي که په هلمند ولایت کې امنیتي ځواکونه زیات نشي، د دغه ولایت وضعیت به نور هم خراب شي. د دې شبکې غړي نن په کابل کې په یو ناسته کې پر حکومت ټینګار وکړ چې د هلمند ولایت د پوځیانو حقونو او پوځي تجهیزاتو ته جدي پام وکړي. د دې شبکې رئیس عنایت الله ناصر په دې اړه وویل:
د هلمند محلي اداره د دې پیاوړتیا نه لري چې هلمند کې یو ځواکمنه اداره رامنځته کړي. سیاسي لاسوهنې د دې باعث ګرځي چې محلي اداره انکشاف ونه کړي. هلمندیان دا غواړي سي اداره مسلکي سي او سیاسي لاسوهنې هنه سي اداره ضعیفه وي، دغه باید په ټول جدیت سره مخنیوی وکړي.
خغلی نصر د هم ویل چې د هلمند په ولایت کې باید قلو اردو او امن نظم قطعات زیات شي. او د پروان د ترافیکو چارواکي وایي چې د سخت طوفان له امله د سالنګ لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې. د دغه ولایت د ترافیکو مدیر مهراب الدین پروانی ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې شپې راهیسې د سالنګ د لوی لارې په اوږدو کې سخت بادونه پیل شوي او تر څو چې د احتمالي خطرونو د شتون ویره موجوده وي، یا د لاره به تړلې پاتې وي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د هند صدر اعظم د روسیې د ولسمشر په بلنه نن مسکو ته ځي. د دې دو ورځني سفر په اړه د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل چې د سوداګرۍ او ساینس او ټکنالوژۍ په برخو کې د همکارۍ موضوع په اجنډا کې شامل ده. د هند صدر اعظم د روسیې تاس خبري اژانس ته تیره ورځ په مرکه کې پوتین ته د یو پیاوړي مشر خطاب وکړ او ویل هند او روسیه هیله مندي چې تر 2025 کال پورې خپل منځي سوداګري 30 میلیارد ډالرو ته ورسوي. یو لوړ پوړي عراقي پوځي چارواکي وړاندوینه کړې چې د اسلامي دولت ډله به په څو ورځو کې د عراق له رمادي ښار څخه وباسي. یو عراقي تلویزیون نن د هغې و د پوځ لوی درستیز جنرال عثمان الغنیمي له قوله ویلي چې وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د رمادي د ازادۍ د بشپړولو په اړه ښه خبرونه اعلان سي. د عراق پوځي ځواکونو د رمادي په مرکز کې د هغه وروسته د هغې وروستۍ سیمې په لور پرمختګ پیل کړ چې د یاغیانو په لاس کې ده. رمه دې ښار چې تر ډېره سوني میشته سیمه ده، د مې په میاشت کې د اسلامي دولت ډلې لخوا ونیول سوه. که چیرې دغه ښار بیرته له یاغیانو ونیول سي، نو دا به تر تکریت وروسته دوهم لوی ښار وي چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې له لاسه ووځي. د رمه دې په بیرته نیولو کې پرمختګ له دې کبله ورو دی چې حکومت غواړي دا کار په بشپړ ډول په خپلو ځواکونو او د شیعه ملیشو له مرستې پرته ترسره کړي، تر څو د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي. دغه ستونزه په اپریل کې د تکریت بیانولو په بهیر کې موجوده وه. د اوکراین حکومت او روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو د عیسا د میلاد او نوي کال د رخصتوی په مناسبت اور بند وکړ. دا اور بند د تیر شپې له نیمایي را په دې خوا پیل سو. د اوکراین د حکومت د سولې د خبرو لپاره ویاندي وویل چې د موافقه د بلاروس په مرکز مینسک کې د سولې د وروستیو خبرو پر مهال وسوه. دارکا اولیفر په خپلې فیسبوک پاڼې کې لیکلي دي چې موږ پرته له څه شرطه پر اور بند سلاس وو. د اوکراین لپاره د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي مارتین ساچک وویل دا اور بند کانو لپاره ضروری دی چې د کرسمس او نوې کال رخصتي په سولې کې تیر کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د یوې نوې څېړنې له مخې د روسیې په هوایي بریدونو کې په سوریه کې تر 200 ډیرو ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوی دی. دا راپور په بریتانیا کې میشتې د بشري حقونو د ډلې نن خپور کړی او د سپتمبر، اکتوبر او نومبر په میاشتو کې د سوریې په هومس، ادلیب او حلب ښارونو کې پر شپږو بریدونو تمرکز کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي روسیې الوتکو شایي قصدن د استوګنې سیمې او روغتیایي مرکزونه ویشتي وي او په دې بمباریو کې خوشحي بمونه او هغه بمونه کارولې دي چې ډېر دقیق نه دي. روسیه ټینګار کوي چې داعش په نشه کوي او د لویدیځ حکومتونو بیا وایي چې روسي الوتکې نور اهداف لري. یوې روسي محکمې د کرملین د یو جلا وطن منتقد میخایل خودورکوفسکی د نیولو حکم ورکړ. د روسي رسنیو د دغه هیواد د تحقیقاتو د کمیټې یو ویان ولادیمیر مارکین له قوله نن ویلي چې دغه محکمې په نړیواله سطحه د خودورکوفسکی د نیولو حکم ورکړی دی. نوموړی ډیر وخت په لندن کې تیر کړی دی. دی مخکې تر دې چې په 2013 کال کې د ولسمشر پوتین لخوا بخښنه ورته وسی لس کاله په بند کې تیر کړه. د رواني میاشتې په سر کې پلټونکو خودورکوفسکی تورن کړ چې په 1998 کال کې د سایبیریا د شاروال په وژنه کې لاس ترلود. د روسیې دغه تر ټولو شتمن کس پر د لګول سوي تورونه ردوي. د دغه راست پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تور لګوي چې د روسیې اساسي قانون مات کړی او د هیواد دورانۍ سبب سوی دی. د روسیې پلټونکو د دسمبر پر 28 نیټه د خیریه موسسې د څو کارکونکو کورونه پلټلي چې د خودورکوفسکي لخوا تمویلېږي. او د ترکمنستان ولسمشر وای د غازو د نوي پایپ لاین د بشپړېدو چارې به د اروپایي متحدینو په همکاري لا ګړندې کړي. قربان قلی بردی محمدوف د خبرینن د کاسپین بهیرې څنډو ته په بیلیکنو می شارګوټي کې دغه پایپ لاین د افتتاح په مراسمو کې وکړي. دغه پایپ لاین د ترکمنستان د ختیځو سیمو غاز د کاسپین سواحلو ته رسوي. د دغه پروژې ارزښت 2.5 میلیارډ ډالر شوتل سوی دی. د دې پایپ لاین د غزولو پروژې چې اروپایي ټولنه ملاتړ کوي تر اوسه د کاغذ پر مخ پاته سوی و. پروژه د کاسپین بهیرې د حقوقي وضعیت او د ترکمنستان لخوا د نفتو د بهرنیو کمپنیو سره د تولید د شراکت تړون د لاسلیک نه منلو له کبله په اختلافاتو کې راګیر و. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. افغان امنیتی مقامات وی په هلمند کې جګړه سخت د خټینګار کوي چې وضعیت په کنټرول کې دی او د دوی په خبره دښمنان به د غلطه ماتې وخوري. په روان خبرونه کې دا هم اوري چې د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ مرکز افغان ځواکونو بلې سیمې ته انتقال کړی دی. د فراه والی په دې اړه وایي
د خلکو د غوښتنې مطابق باید دوی ته د خدماتو بنګا جوړه کړو چې هغه ولسوالۍ ده.
د نور رپورټونو سربیره د هموري چې د پاکستان د خیبر پختونخوا د عوامي نېشنل ګوند چارواکو په یو غونډه کې د افغانستان صوبت د پاکستان د صوبت د افغانستان امنیت د پاکستان د آبادی لپاره مهم ګڼل دي.
دا د سرګردي د مسلې څخه هر شي د بلال کې چې افغانستان کې جنگ پیل شو.
د نور رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د بشري حقوقو او د خزو لپاره اونیس پروگرام نیمه نړۍ خبرېږي. ازادي راډيو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه دا منی چې په هلمند کې سخت جګړه روانه ده، خو ټینګار کوي چې وضعیت په کنټرول کې دی او د دوی په خبره دښمنان به ماتې وخوري. د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی وایي چې د هلمند سنګین ولسوالۍ ته چې له څو ورځو راهیسې هلته سخت جګړه روانه ده، ګڼ شمېر ځواکونه او امکانات استولي دي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په ټولې همغږۍ سره د دولت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې چې بهرني وسلوال هم پکې شامل دي مبارزه کوي. زمونږ همکار نسیم شفق چې د خبری غونډې ته تللی او اوس په سټوډیو کې دی، په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د سلام پوړاندې کولو سره افغان امنیتي چارواکي تاییدوي چې افغان امنیتي ځواکونه په هلمند ولایت کې په سخته جګړه کې دي، خو وایي چې اضافي ځواکونه او لازم تجهیزات د ولایت ته استول شوي دي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کورنیو چارو له وزیر سره په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل یوازې باغران ولسوالۍ او بارامچا سیمه چې له مخکې له وسلوالو مخالفانو سره ده، نور د هلمند یو سیمه هم طالبانو نه دی نیولې. ښاغلی ستانکزی وایي چې تیره شپه هم په سنګین، خانشین او ګرشک ولسوالیو او ځینو نورو سیمو کې سخته جګړه شوې، خو دی ټینګار کوي چې په دې سیمو کې ځانګړو افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي.
د بارانچا کې ولسوالی نیست، ولی یک ساحه از هلمند است، ساحه سرحدی هستند. مسئله باغران از وقتهای سابق ده اونجا چی بود دیگه، هیچ ولسوالی به دست دشمن نیست. مشکلات وجود داره؟ بله مشکلات وجود دارن. شما لطفا یک دفعه برید دمی سنگین، کی هست در اونجا در جنگ؟ دلشکرگاه کی هست؟ از لوی رئیس افغانستان گرفته تا معاون وزیر دفاع تا اینماد معاون رئیس ارکان لوی رئیس تا کماندان خولی اردو، یک گروپ کلان اپراتیفی، یعنی کماندان عمومی پلیس، اینا کلشان در اونجا هستن.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ بهرني وسلوال جنگیالي هم په هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړه کې برخه لري. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په هلمند ولایت کې په تیره په سنگین ولسوالۍ کې په دې وروستیو ورځو کې جګړه سخته شوې او د دې ولایت یو شمېر سیمه ییزو چارواکو سرګنده کړي چې که د دې ولایت وضعیت ته ژر رسیدګي ونه شي، نو هلمند به هم د کندوز ښار له برخلیک سره مخامخ شي. د د ولایتي شورا رئیس کریم اتل د سه شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د مارجې، سنگین، خانشین او نوزاد په ولسوالیو او د غرز د لشکرګاه په سلرمه حوزه کې جنگ روان دی او د وضعیت د کنټرول لپاره باید چټک اقدام وشي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي وایي چې په هلمند کې د وسلوالو مخالفانو ترڅنګ د مخدره موادو قاچاق کوونکي هم فعالیت لري او له ایران او پاکستان سره د دې ولایت سرحد په هلمند کې وضعیت نور هم خراب کړی دی. خو غلی علومی ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه په پوره هماهنګۍ سره په هلمند ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد جنگیږي او ډاډ ورکوي چې طالبان به په دې ولایت کې وځپل شي.
در تمامي موارد کې چې پولیس، چې اردو، چې امنیت، همګي تنوی لباس اولاد دی وطن از همدیگه جدا ساخته نمیتونن، وظیفه مشترک شورت به خاطر تامین امنیت در تمامي محلات جای نیست که در پالوی اردو پلیس نباشه و در مواردی که مثلا مسئولیت های پلیس هست در اونجا ضرورت باشه و اردوی ملی افغانستان وظیفه انجام داده انجام داده. فعلا کار به صورت مشترک در اینجا پیش میره.
خاغلی علومی وایي وسلوالو طالبانو سکال ډیره هڅه وکړه ترڅو په افغانستان کې دننه ځان ته مرکز جوړ کړي، خو د ده په خبره هغوی ونه توانیدل او د دې هیواد په جنوبي سیمو کې د وسلوالو د ځپلو لپاره د حکومت لخوا جدي تدابیر نیول شوي دي. دغه راز د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی وایي چې د هلمند د جنگ په اړه منفي تبلیغات هم روان دي او د ده په خبره باید د دې تبلیغاتو مخه ونیول شي. نسیم شفق، ازادي راډیو، کابل.
دا نسیم شفق په رپورت کې مو اوریدل چې د افغان امنیتي ارګانونو مشران وایي چې په هلمند کې سمه ده چې جګړه سخته ده، خو ټینګار کوي چې وضعیت په کنټرول کې دی. تازه دمه عسکر رسیدلی دي او د دوی خبره د افغان دولت وسلوال مخالفان به دغلته ډیر ژر ماتې وخوري. اخو بیا د افغانستان د ځوانانو د همغږي او پیاوړتیا شبکه وایي که په هلمند ولایت کې امنیتي ځواکونه زیات نشي او په سیمه کې سیاسي لاسوهنې جاری وي د دغه ولایت وضعیت به نور هم خراب شي. د دې شبکو غړو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې پر حکومت تاکید وکړ چې د هلمند ولایت د پوځیانو حقونو او پوځي تجهیزاتو ته جدي پام وکړي. په ورته وخت کې د هلمند ولایتي شورا رئیس ویل د دې ولایت جګړه له ولسوالیو څخه مرکز ته نږدې کیږي او باید مخنیوي ته تدابیر ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې دفاع وزارت وایي هلمند ولایت ته نوي ځواکونه استولي څو د سیمې نه امنی کنټرول کړي. خان محمد سین پی رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په هلمند ولایت کې د امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده، د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکه وایي چې د دې لامل د سیمې اداري کمزوري او په ملکي او پوځي ادارو کې سیاسي لاسوهنه ده. د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا د شبکې غړو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې پر حکومت غږ وکړ چې د یاد ولایت په ملکي او پوځي تشکیلاتو کې د اصلاحات راولي. د دې شبکې رئیس عنایت الله ناصر وویل
د هلمند محلي اداره د دې پیاوړتیا نه لري چې هلمند کې یوه ځواکمنه اداره رامنځته کړي. سیاسي لاسوهنې د دې باعث ګرځي چې محلي اداره انکشاف ونه کړي. هلمندیان دا غواړي سي اداره مسلکي سي او سیاسي لاسوهنې هنې سي اداره ضعیفوي. دغو باید په ټول جدیت سره مخنیوی وکړي. د هلمند امنیتي سکتور پراخو اصلاحات ته اړتیا لري. باید د هلمند په امنیتي سکتور کې تغیرات راسي. هغه خلک سي په کمکاري متهم دي، هغه باید محکمې ته راکش کړي.
خاغلی ناصر دا هم وویل چې د هلمند په ولایت کې باید د قولی اردو او عامه نظم قطعات زیات شي. د پر حکومت تاکید وکړ چې ډیر ژر د هلمند ولایت د روانو حالاتو ارزونې ته یو پلاوی وګماري چې په سیمه کې روانې ملکي او پوځي ستونزې په ګوته او د حل لپاره دولت ته وړاندیزونه وکړي. ویناوال وویل د هلمند جګړه پردی او تپل شوی جګړه ده، خو هلمندیان حاضر دي چې د حکومت په رغنده همکارۍ د مخالفینو مخه ونیسي. په جوړې ناسته کې د هلمند د ولایتي شورا رئیس کریم الله اتل وویل په سیمه کې څلور ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي او جګړه په تیزۍ سره د ولایت مرکز لښکرګاه ته نږدې کیږي. د له حکومت وغوښتل چې د مخالفینو پر وړاندې دی له پوره جدیت څخه کار واخلي. خاغلی اتل دا هم وویل چې د هلمند جګړې په لسګونو زره کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه کړې او اړوندو ارګانونو ته پکار ده چې د ستونزې حل ته عملي اقدامات وکړي. د جوړې ناستې په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې پکې د سیمې د ملي اردو او پولیسو په اکمالاتو او د دې ځواکونو د نیمګړتیاو په پوره کولو تاکید شوی و. په ورته وخت کې د دفاع سرپرست وزیر محسوم ستانکزي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې د هلمند ولایت ته نوي ځواکونه لیږلي چې د سیمې ناامني کنټرول کړي.
زه نه وایم چې ستونزې نشته، په دې اړه ډېرې آوازې پورته شوې، خو دا جنګ دی، پرمختګ او په شاتګ پکې شته. دا ستونزه په دې معنی نه ده چې خدای مکړه په هلمند کې به داسې یو بدلون راولي او خلکو ته به تشویش پیدا کړي. په هلمند کې به داسې ستونزه رامنځته نه شي چې له کنټرول دې وتلي وي.
د هلمند ولایت له سبان د لسو کلونو راهیسې د هیواد یو له ناامنو سیمو څخه دی. په دې موده کې کله کله د دې ولایت ځینې ولسوالۍ د حکومت او کله د مخالفینو لاس ته ورغلي دي. خو دا یوازې هلمند نه دی چې مخالفینو پکې جګړو ته زور ورکړی او یو شمیر سیمې نیولي، بلکې پخوا تر دې په شمالي ولایتونو کې د ناامنیو په نتیجه کې د کندوز مرکز شاوخوا دوه اونۍ د مخالفینو په ولکه کې و. خلک وایي که حکومت د هلمند ژغورنې ته اقدامات ونه کړي د کندز له برخلیک سره به مخ شي. خو افغان چارواکي د هلمند په ولایت کې د مخالفینو د مخنیوي ډاډ ورکوي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ مرکز افغان ځواکونو بلې سیمې ته انتقال کړ. د هلمند سرحد ته پرته د دې ولسوالۍ مرکز له اوږدې مودې راهیسې د طالبانو په محاصره کې او اوس د طالبانو په لاس کې پرېوتی دی. له فراه څخه په دې اړه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت رپورټ راسولی.
د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د مرکز ودانۍ تېر ورځ د دولت په استوالو مخالفانو نیولې ده. د فراه والي محمد آصف ننګ دا مني چې دغه ولسوالۍ ودانۍ چې په کلي کونه سیمه کې و پریشی خوای چې دوی د ولسوالۍ مرکز بدل کړی دی. د والي په خبره مخکنی ځای په یو غرنۍ سیمه کې و چې تاګ راتګ ورته ستونزمن و، خو اوسنی ځای داسې ټاکلې چې د خلکو لاسرسی هم ورته ډېر دی.
یو مخکنی پلان پر بنسټ باندې چې باید
ولسوالی یو معاصر جای ته راځي موږ خبر شو چې دغه خلک کوشش لاندې راولو هلته مو ولسوالۍ اوس راوسته چې دا ریاست کړی دی. موږ ته مهم دا ده چې د دې خلکو د غوښتنې مطابق باید دوی ته د خدماتو بنګه جوړه کړو چې هغه ولسوالۍ ده. نو دا منطقه هم مګر چې سره ډېره لرې نه ده، ډېر کم فاصله کې له پخواني موقعیت نه ده، اما خواله یې دا ده چې دلته زموږ ملکیتونه دي.
له بلې خوا وسلوالو طالبانو دغه ولسوالۍ د مرکز نیول تایید کړی دی. په همدې حال کې د ګلستان ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي چې دغه ولسوالۍ ډېره برخه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده.
خبره په دې کې ده چې دغه خلک هلته لار په دې باندې ده چې طالب هلته مسله دی، قوت یې ستا په منطقو کې، او دغه منطقې د طالب تر تسلط لاندې منطقې دي. نو څوک نه پرېږدي چې ولاړ شي، یا یو غذایي مواد وسي، او یا یو داسې جنس انتقال کړي چې هغه د خلکو په استفاده تمام شي.
د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ له کابو یو کال راهیسې د وسلوالو طالبانو په محاصره کې ده چې اوس یې مرکز هم دولت بدل کړی دی. دغه ولسوالۍ د هلمند ولایت سره هم ګډه پول لري، او دغه ځای د ناامنۍ څخه هم اغېزمنه ده.
نیمه نړۍ د ښځو دپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د عوامي نېشنل ګوند چارواکو د پاکستان او افغانستان پر حکومتونو غږ وکړ چې په سیمه کې د تروریزم او سختدریزۍ پر ضد ګډې هڅې وکړي. دوی همداراز وایي چې د پاکستان حکومت دې د تروریزم د ځپلو لپاره پالیسي بدله کړي، او ټینګار کوي چې په سیمه کې هغه مهال د تروریزم ضد اقدامات کامیابیدلی شي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي. د عوامي نېشنل ګوند چارواکو دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ هغې غونډې ته وکړه چې د دې ګوند د وژل شوي جیک پوړي غړي بشیر احمد بلور د دریم تلین په مناسبت په پېښور کې جوړه شوې وه. زموږ همکار په دې اړه رپورټ لري.
په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي چې په سیمه کې ترهګري او سختدریزۍ تر ټولو زیات پښتانه ځپلي، او همداراز یې پر پاکستان او افغانستان غږ کړی چې د ترهګري او سختدریزۍ د ځپلو لپاره دې ګډې هڅې وکړي. دوی دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ په پېښور کې غونډې ته وکړې چې د عوامي نېشنل ګوند د جیکپوري غړي او د خیبر پختونخوا د پخواني مشر وزیر بشیر احمد بلور د دریم تلین په مناسبت جوړه شوې وه. دا غونډه چې د پېښور په ګورګټري حال کې جوړه شوې، د عوامي نېشنل ګوند د یو شمېر مشرانو په ګډون سربېره پکې د خیبر پختونخوا له بېلابېلو سیمو څخه د دغه ګوند سلګونو غړو ګډون کړی. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر او د خیبر پختونخوا پخواني وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی غونډې ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره د پاکستان او افغانستان ګډې هڅې وکړي. نوموړي همداراز وویل چې دغه دواړو هېوادونو ترمنځ خپل منځي بدعدماد د دواړو هېوادونو پښتنو ته ډېر زیان رسولی. په عین حال کې د عوامي نېشنل ګوند پخواني سناتور افراسیاب خټک وویل چې د ترهګرۍ په ضد د عوامي نېشنل ګوند پالیسي سمه وه. نوموړي همداراز ټینګار کړ چې په سیمه کې به ترهګرۍ هغه وخت ختمیږي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي.
اوس وایي چې دهشتګردۍ خلاف جنگ زموږ جنگ دی. اوس ټول وایي چې خو په دهشتګردۍ شته، دهشتګرد ټول پاتې دي. نو دا به د خلکو وخت وي چې دا جنگ زموږ جنگ نه دی. نن تاسو وګورئ تر چې آل پارټي څخه فزرو شو، ټولې پارټي دې ځای ته راغلې. نن هم د دې خبرې ضرورت دی چې پاکستان خپلې پالیسۍ داسې غوره کړي چې په هغې کې دا د دهشتګردۍ دا مسله چې ده حل شي، دا به حل کېږي چې افغانستان کې جنگ پیل شي.
همداشان د دغه ګوند یو بل جګپوړي غړي سردار حسین بابک د غونډې ته په وینا کې وویل چې د پاکستان او خیبر پختونخوا حکومتونه باید د ترهګرۍ د ځپلو په لړ کې د عوامي نېشنل ګوند پالیسي وستایي. د یادونه وردا چې د عوامي نېشنل ګوند جګ پړی غړی او مشر سیاستوال بشیر احمد بلور د 2012 میلادي کال د دسمبر په 28 نیټه د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پېښور په قصه خانه سیمه کې د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې د 2 کسانو سره یو ځای وژل شو.
تازه د ریډیو د خبريال په ریپورت کې مو اوریدل چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا پښتنو ملت پالو سیاستوالو د افغانستان جګړه د پاکستان لپاره زیانمنونکې بللې ده. وایي چې تر څو چې په افغانستان کې جنگ ختم شوی نه وي، په پاکستان کې امنیت او ثبات نشي ټینګېدای.
چې خاک رو چه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده این کل تنظیمای زور است کفی به زور آمده این و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدا هست
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پارچ افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری د آزادی رادیو نو اوري.
د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکي او ګډې کمیټې خپل فعالیت په بلخ ولایت کې د فساد پر وړاندې د مبارزې له لړۍ څخه د څارنې او محلي دولت ته د وړاندیزونو او سپارښتنو د ورکولو په مقصد پیل کړ. د یادو کمیټې مشر ډاکټر احمد راشد بهروز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د فساد سره مبارزه د حکومت سیاسي ارادې پورې اړوند مسئله ده. مجیب الرحمن حبیبزی په له مزار شریف رپورټ لري.
د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکي او ګډې کمیټې په دې مقصد چې په بلخ کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې له لړۍ څارنه او ارزونه ترسره کړي خپل فعالیت یې په دې ولایت کې پیل کړ. د یادې کمیټې اجرایي مشر ډاکټر احمد راشد بهروز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له دې چې په بلخ کې فعالیت پیل کړی هدف یې دا دی تر څو د اداري فساد پر وړاندې د محلي دولت د مبارزې څخه نظارت او کنټرول ترسره کړي. ډاکټر بهروز ازادي راډیو ته وویل چې تر د مخې په مرکز کابل کې د 15 کلونو لپاره فعالیت درلود او د فساد سره د مبارزې په برخه کې افغان دولت ته څه باندې 400 وړاندیزونه او سپارښتنه کړې دي او د ځل د ضرورت پر اساس یې د خپلو فعالیتونو لامن د سیمه ییزو حکومتونو خواته هم وغځوله او بلخ دویم ولایت دی چې یادې کمیټې پکې خپل فعالیت په تازګۍ سره پیل کړ.
ما به هدف ایجاد شفافیت بهتر و همچنان
منگ ده شفافیت در رمز تکول او همدارنگ ده اداری فساد پر وړاندې د مبارزې له لړۍ څخه د ارزیابۍ او څېړنې په مقصد خپل فعالیت په سیمه ییزو حکومتونو کې پایل کړ. زموږ تصمیم دا دی چې خپل ګروپونه په مختلفو ښارونو کې رامنځته کړو. دا دویم ولایت دی. دویونو د مخه مو په هرات کې خپل فعالیت پیل کړ.
تقریبا دو هفته قبل ایجاد کردیم.
د دې کمیټې اجرایی مشر وایي چې د حکومت ټوله توجه د امنیت، خپل منځي اختلافات او بهرني سیاست برخو ته ځانګړې شوې او د فساد لمن ورځ تر بلې پراخیږي، خو دولت په دې برخه کې هیڅ ډول بنیادی اقدام نه دی ترسره کړی. بهروز په دې اند دی چې د فساد سره مبارزه د دولت یوه سیاسي ارادې ترڅنګ مشخصه سیستماتیکل تګلارې ته هم اړتیا لري چې په تاسف سره د ملي یووالي حکومت سره داسې کومه تګلارې نه ده موجوده.
متاسفانه یک راهکار و یا یک راه برد
متاسفانه یا په تاسف سره باید ووایم چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې کومه سیستماتیک تګلارې نه ده موجوده او دولت هم د فساد سره د مبارزې پر وړاندې کومه سیاسي اراده نه لري تر څو د فساد له منځه وړلو په برخه کې موثره تمام شي.
مبارزه به شکل موثر صورت لري.
د یادې کمیټې د مسؤولانو په خبره چې دولت د فساد سره د مبارزې په مقصد سیاسي اراده نه لري او په اکثرو مواردو کې د قانون پلي کوونکي بنسټونه خپله سبب شوي چې د قانون څخه سرغړونه ترسره کړي. د بلخ ولایتي شورا چارواکي په دې باور دي چې د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې د خپلواکي کمیټې فعالیت موثر دی، خو زیاتوي چې دولت د فساد د منځه وړلو په خاطر متحد نه دی. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید په دې اند دی.
تا زمانی که یک اراده قوی خود دولت در راستای جدیدن فساد نداشته
باشد، ترسو چه دولت پا خپل ایوا تینگ اراده ونه لری چه فساد لامین زویسی فساد با محو نشی پا دولت که دتیر حکومت فاسد چره لا هم موجودی دی
کار میکنند.
په داسې حال کې یاده کمیټه د فساد پر وړاندې د مبارزې له لړۍ څخه د څارنې په مقصد خپل فعالیت په بلخ کې پیلوي چې د دې ښار اوسیدونکي په عدلیه او قضایي ارګانونو کې د موجوده فساد له شتون څخه تر پوزې راغلي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 888 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي. عبدالبصیر هلمندوال له هلمند ولایت څخه په خپل اس ایم اس کې وایي پاکستان هیڅ وخت په صداقت سره د سولې خبرې نه دي پیل کړې او ټول وخت دوه مخه سیاست چلوي. د ده په خبره له یوې خوا د سولې خبرې کوي او بل خوا افغانان وژني. عبدالباری عزیزی هم د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه دغلته د روانو جنګونو په اړه لیکلي دي چې افغان حکومت او طالبان باید د سولې خبرې مخته یوسي، ځکه د ده په خبره په هلمند کې د وینو ویالې بهیږي. یو بل اوریدونکی چې خالد دی له کابل څخه په خپل اس ایم اس کې وایي چې د یو شمیر پوځي هلیکوپتر لخوا د افغانستان په ختیځ کې غیر معلوم وسلوال ولې کوزول کیږي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه لیکي پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه کوي او بلې خوا بیا په دوه مخۍ سره د سولې د خبرو اعلانونه کوي. دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه، د بشري حقونو ونیس پروګرام او د ښځو ځانګړې پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو اوس د خبرونې نیمایي ته رسېدلې او دوه نیمې بجې شوې دي. له فریبا ظاهر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست هلمند امنیتي ستونزې منی، خو وایي د دې ولایت امنیت په اړه هیڅ ډول جدي اندېښنه نشته او وضعیت د مدیریت وړ دی. په همدې حال کې د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکه وایي که په هلمند کې امنیتي ځواکونه زیات نه سي، دغه ولایت وضعیت به نور هم خراب سي. د پروان د ترافیکو چارواکي وایي چې د سخت طوفان له امله د سالنګ لوی لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. یو ولور پوری عراقی پوځي چارواکي وړاندوینه کړې چې د اسلامي دولت ډله به په څو ورځو کې د عراق له رمادي ښار څخه وباسي. د هند صدر اعظم د روسیې د ولسمشر په بلنه نن مسکو ته ځي. د اوکراین حکومت او روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو د عیسا د میلاد او نوي کال د رخصتیو په مناسبت اور بند وکړ. یوې روسي محکمې د کرملین د یو جلا وطن منتقد میخایل خودورکوفسکی د نیولو حکم ورکړ. او د ترکمنستان ولسمشر وایي د دغه هېواد د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د ګازو د نوي پایپ لاین د بشپړېدو چارې به د اروپایي متحدینو په همکارۍ لا ګړندې شي.
د افغانستان د دې ساده اقتصادي خبرونه له سباون کاکړ څخه اورو.
د سلام پوړاندې کول سره د هېواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي چې ترکیې هیواد ته د افغان ولسمشر سفر تر ډیره د لاجوردو لارې پر جوړېدو متمرکز دی. د دې خونو مرستیال خان جان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د لاجوردو لارې د کار د عملي کولو په خاطر آذربایجان او اوس ترکیې هیواد سفر کوي.
دا اوسنی سفر چې آذربایجان ته وو او که دا اوس ترکیې ته ځي، دا سفر مطلق د لاجوردو د لارې په خاطر باندې دی چې ترانزیتي لارې چې د ترکیې د لارې نه به افغانستان وسلي د آذربایجان او ابخازیا او ترکمنستان سره.
ښاغلی الکوزی زیاته کړه چې ولسمشر به ترکیې هیواد ته د خپل سفر په ترڅ کې پانګوال وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د هند کابینه په افغانستان کې د سلما بند د جوړېدو او بشپړېدو د بی اصلاح شوې او بیا ارزول شوې بڼه تایید کړه. د هند روپۍ او امریکایي ډالرو ترمنځ په بیو کې بدلونونه، د پروژې د بشپړولو مودې په غزیدو سره د سلام مشروع د لګښتونو ډیرېدل، د افغان کارګرو مسلکي روزنه او داسې نور هغه دلایل و چې سبب شو د دې پروژې پر ټولیزې بیې بیا ارزونه وشي. ټاکل شوې دا پروژه د 2018 کال په جون کې بشپړه شي. دا بند به د 24 میگا واټ برېښنا تولید ترڅنګ د افغانستان د لویدیځو سیمو اړتیاوي پوره شي. په شمال ختیځون کې د کرنې ریاست د بڼوالۍ او مالداري ادارې لخوا 1500 باغونه کرل شوي دي. د دغه ادارې مسؤل محمد غلام ملخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دغو باغونو 10% مصرف بزګر او نور ټول د دې ادارې لخوا ورکول کیږي. د شاغلي ملخیل په خبره د دې باغونو په جوړېدو سره به د بزګرو د اقتصاد ترڅنګ د هیواد اقتصاد هم پیاوړی شي. بلخوا بیا د دې ځون بزګر د خپلو میوو د پلورلو لپاره د بازارونو له نشتون څخه شکایت کوي او له حکومت څخه غواړي چې د کورنیو بازارونو ترڅنګ د نړیوال بازارونو هم ورته پیدا کړي. د خبرونو پای.
اساسي او بشري حقوق.
د
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیری د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب اشاره غلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم خپل خپل سلامونه او نیکی د ازادي رادیو معزز او اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، کپدې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پڅ کې دی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه د نورو جرایم او اساسي انګیزه او عوامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډیرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ ضعفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډیرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د سلا شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض مواردو کې د قوانینو خلا، دغه په خپل زمينه دي ته مسايده کړی چې په افغانستان کې د جرایمو ګرف وخت او ورس پورس مخ په پورته کېدو شي، چې دغه لږه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پندغه شانته ورس پورس زیاتیږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده، سلاش غیر مسؤولو کسانو سره په ډیر پراخه پیمانه شتون لري. ډیر ځینې کې دولتي واکمنۍ نشته چې دي نه جوړ باندې وسړی لاس پورې کې بیا هغه نه امن دي ته چې هغه کشفي قانون هغه نشي نیولی. کوم نیول شي بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمينه د دې لپاره مسایل چې هغه کسان چې د هغه مغرض او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهداف د لاسته کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین تر پښو لاندې کوي، د اسلام د سپیشلي دین اصول او تعلیم په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغه ته زمينه مسایل شوې ده. نو هغه اساسي عوامل، دغه عوامل چې متاسفانه اوس موږ او تاسو وینئ چې د افغانستان په مختلفو اداري وحیدونو کې، یعنی په موږ به ډیر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومو پورې. خو موږ او تاسو مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو، چې اته د دغه جنایت له امله هغه خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې څون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمن د مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل او پیژندل شي، عوامل خونسا شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شي ولی متاسفانه د عوامل د خونسا کېدو په خاطر داسې عملی اقدامات او چت تروسه او چت شي ونیږي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې دغه جرایم او د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه یوړل شي. متاسفانه پایله هم دا ده چې موږ په تاسو هر ورځ د رسنیو لار نه ولو چې په ولایت کې په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د ایجنسی تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شک دغه خپل خوندیتوب یا مسؤلیت انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان پاک کله ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپل یو پاک خدای یو هبه یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په ښه شان استفاده کړی وي، تر څنګ دغه خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. د دغه حق په استفاده سره دی په دې وټونی کې چې خپل د ورځنی چارې مخ وسی. کچیر یو انسان مسؤلیت ونه لري او د خپل د ضرورت او د رافقې دول لپاره د یو ځینه بل جته نورماله تک را تک ونشي کولای، د خوندیتوب ونه لري، نو به د شک چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د لمنځه ځي. د جنسي تیرو جنایت حق هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقوقو باندې ډېرې منفي اغېزې کړې دي او د پټولنې کې وحشت او دهشت منځ سره وړي. پټولنې ټولنه کې د مسؤلیت عقل منځ وړي او بل اخره د سویره منځ وړي چې د دولت له خوا مخنیوي ونشي چې د رسنوي د لار نه اعلان شي چې په یو سیمه کې 15 جنسي تیرای وشو او دولت عکس العمل ونخي او قانون کې ونیسي د قانون منګول دی ونس پړي ته په دې ډارمن اوسه چې ایس انسان به دې تازه نشي چې خپل ماشوم خپل لور خپل زوی ته د اجازه ورکړي چې لکوره وځي چې مکتب ته لاړ شي یا شپخانه ته لاړ شي یا د خپل خپلوان ته لاړ شي نو بنا ان د جنسي تیرایو زیاتواله مستقیما منفي اغیز لري په ټولنه کې د بشري حقوقو په وضعیت باندې او ډېر منفي اغیز لري ویره وحشت او دهشت په ټولنه کې مستر
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه کوم ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
ګلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم دا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
او باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې
بس کړی فکر چې محکمې له
خوا آزادی رادیو 1200 نوې منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو لا ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجیست احمد زئی صاحب د ورستي پښتني په توګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف د رچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي
من تدابیر نیول شي دی ولې هغه تدابیر چې لوبونیه د پدې وټونیږي چې د دولتي او اورګانونه یعنی کشفي اورګانو پدې وټونیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دومره زیات کې چې جرایم مخنیوي وکي متاسفانه په دې اونې دي توانې دي چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینئ چې په کندز کې په هرات کې په کابل کې په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوې دي دا خپل جرم معلول ده هر معلول مشخص عوامل لري عوامل باید خنثی شي متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول چې عوامل څه دي اول موږ ویل چې تغه د قانون نه واکمنې د قانون سرغړون کې ته زمينه مسلې چاغوي د خپل د منفي اهداف او د لاسکول لپاره د افغانستان د نافذ قانون نه سرغړونه وکړي د قانون واکمنې نشته دولتي واکمنې نشته سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایم او د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت مخنیوي لپاره یعنی په جرایم کې د ته د جرم مسفرت کړي یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی خرج په وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې د جنسي تیریت د جنایت وسفر کړي که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلی باندې یا په خزینه باندې جنسي تیریت کوي هغه ته د جنایت یعنی وسفر کړي او سنگین جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کلونو ته تر 40 کلونو پورې جزا ورته تعین کړي ده که چیرې د عمل سبب د مرګ شي یا د مرګ سزا ورته ورکړي خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیریت باندې راځي بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره خبرګون ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود هغه وخت کې جزا به حد کم ده درل چې د دولت دغه کلینی اوس دوګون کې کلینی دي جنایت عین جنایت اغیز عین منفی اغیز چې هم د رواني لازم د شمالي لازم قرباني ته قرباني باندې تحمیلي کچیر جلې باندې جنسي تیرا کیږي هغه د تاریخوالي دمن د قانون د غوښتنې سره سم په ډیره شدیده جزا باندې محکومیږي او کچیر دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کیږي دلته بیا د قانون خبرګون ضعیف ده چې د افغانستان د اساسي قانون د 23 ماده په خلاف ده یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 23 ماده کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که خزینه دی کناره دی باید د قانون د په مساویانه توګه په هغه باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایه لاندې وي. متاسفانه دغه ته دغه اصل په نظر کې نه نیول کیږي. خو د دې تر څنګ نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات چې دغه په ټولنه کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي ارګانو په لیکو کې دوی تنظیم نه دي، غیر مسؤول کسان دي، ولې سلاوي په اختیار کې لري چې دغه سلاو په استفاده سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي، غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤولو کسانو نه وسله راټولې کړي. او بل دا مسلطي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړه، قانون هغه ډېر شدید غبرګون سره د مخامخ شي، تر څو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر ددې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې لا تر اوسه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د پارلمان لخوا نه دی تصویب شوی. د دې قانون نه تصویبولو میرمنو ته کوم ستونزې راولاړې کړې دي؟ دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د ټکنالوژي سره د میرمنو د بلتیا لپاره یو ملي ستراتیژي عملی کوي. د مخابرات وزارت او د میرمنو د ټکنالوژي شبکه ټک وومن په دې باور دي چې ټکنالوژي ته د لاسرسي په برخه کې اوس مهال افغان میرمنې لزده کړو نیولې به تر نورو اسانتیاو پورې لګنو ستونزو سره مخ دي. د ولسمشر اشرف غنی میرمن بیبي ګل بیا وایي چې ټکنالوژي میرمنو ته په کور دننه سهولت ورکوي او د کارموندنې په برخه کې ورته لازم فرصتونه برابروي. د افغانستان مخابراتو وزارت وایي چې د هیواد 4 میلیونه نفوس معلوماتي ټکنالوژي ته لاسرسی لري چې له دې دلی په معقتی توګه تر 10% پورې ښځې هم شامل دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د هغه ښځو او نجونو وضعیت چې له رواني ناروغۍ سره مخ دي او د واټونو پر سر ژوند تیروي د اندېښنې وړ ګڼي. وایي چې په دغو میرمنو د یو شمېر نارینه لخوا جنسي تیری کیږي. د یاد کمیسیون کمیشنر سوریا سبرنګ ازادي راډیو سره په خبرو کې په داسې حال کې چې دغه ښځو او نجونو ساتنه د دولت دنده ګڼي، وایي چې هیڅ یو دولتي بنسټ مسؤلیت اخیستو ته چمتو نه دی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې پر رواني ناروغۍ د اخته ښځو او نجونو وضعیت ته اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې باید حکومت دوی ته یو ملاتړی میکانیزم جوړ کړي.
په افغانستان کې ورس سربلې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی مخ په ډېرېدو ده. دغه وروستۍ پېښه چې تاسو شاید وستئ، کوم قانون چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع لپاره جوړ شوی و، دغه قانون باید ژر تر ژره تصویب شي. که چېرته دغه قانون عملي بڼه پخپله کې او تصویب شي، نو زه فکر کوم چې یو خو به د تاوتریخوالي مخه ونیسي او بل به د ښځو حقونه نور هم خلکو ته په ډاګه کړي چې په افغانستان کې یا د افغاني ټولنه کې د ښځو حقونه باید کوم دي، کوم حقونو ته باید پاملرنه.
د کابل یو اوسیدونکو عادله و چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون د نه تصویبېدو په اړه خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې لا هم رنگارنګ تاوتریخوالی موجود دی. ښځې په مختلفو بهانو وهل ټکول کیږي، په بدو کې ورکول کیږي، د زده کړو له حق محرومیږي او په لسکونه دي ته ورته مسایل دي چې ښځې ورسره په ورځني ژوند کې مخ دي. افغان حکومت هم دې مسایلو ته په کتو په 1400 لمریز کال کې په سلور فصلونو او سلور سلویخ مادو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستوه. خو په دې قانون کې د ځینو مادو په سر اختلاف موجود و چې له هغې جملې نه د میړه لخوا د ښځې وهل ټکول، د واده په بهانه د ښځو خرڅول، د کورنۍ د غړو لخوا د صغیرې نجلۍ ودول، د نارینه لخوا د ډېرو ودونو کول او دې ته ورته ځینې نور مواد دی بای شول چې دا قانون تصویب نشي. پوښتنه دا ده چې په اوسنیو شرایطو کې چې د ښځو پر وړاندې ډېرې ستونزې موجودې دي او ورځ تر بلې تاوتریخوالی زیاتېږي، د دې قانون موجودیت څومره اړین دی؟ او دا چې د دې قانون د انفاس په برخه کې چا ناغېړي کړې ده؟ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاذه حمیره حقمل وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون کې ځینې خلک ملامت دي او همداراز ولسي جرګه هم ګرمه ده. نوموړی وایي دا قانون د هغو مادو پر سر رد کړ چې جزوی وي او تغییر پکې راتلای شو.
د ما په نظر دلته په یوه مثلث کې خلک ملامت دي. یو هغه کسان چې مثلا د دې قانون متن یې جوړ کا مساوده یې جوړه کړله، یو هم په خپله ولسي جرګه چې یوازې دی چې د دې قانون په اصلاح کې شوي وای، یعنی ډېر جزوي جزوي مسایل وو چې هغه هلته اصلاح کېدلی شوی، هغه اصلاح کړي وای، وروسته د غونه یو غوته رایه ورکړې وای او تصویب کړی وای. او د بلې خوانه هغه کسان چې په دې باندې تاکید کوه چې دا قانون باید حتما ولسي جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي تر څو چې دغه تصویب شي، چې هغو هم غوښتله په دغه کې ځان ته یو شخصي کریډیټ او یا امتیاز ترلاسه کی. په داسې حال کې چې په دوه لوبه کې هغه کسان چې دوی مثلا متضرر کړ هغه د افغانستان میرمن وي، بل هیڅوک هم نه وو. دا درې ډلې هغه کسان وو چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون سره یوه سیاسي لوبه ترسره کړله.
اغلی حقمل په دې قانون کې د هغو مواردو یادونه کوي چې د شریعت خلاف وو، خو دا وایي په دې مواردو کې اصلاح راتلی شي.
هغه موارد چې مثلا په دې قانون کې قابل دی بس او قابل د اصلاح وو، یو د تعدد زوجات مثلا وه، بل د صغیره په نکاح کول وو، بل هم مثلا د امن خونو مثلا وه، بل هم د اجباري نکاح مثلا وه، چې دا یعنی ډېر کم تفاوتونه درلودل د اوو اصلي موارد. مثلا په دې قانون کې په یو ځای کې راغلي دي چې هغه پلار چې خپله صغیره لور په نکاح ورکړي، هغه باید دوه کاله د یو مجرم په توګه چې د خپل لور په مقابل کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی باید زندانی شي. اما دلته اسلام پلار ته او نیکه ته اجازه ورکړې ده چې صغیره خپله لور کولی شي چې په نکاح کړي، اما په داسې حال کې چې د هغو هغه نفع یا خیر کوغو کې موجود وي. دا هغه موارد دي چې اصلاح او بیا لیدنې ته ضرورت لري.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون چې کله ولسي جرګې ته د تصویب لپاره واستول شو، له سخت غبرګون سره مخ شو او همدا غبرګون د دې باعث شو چې تر ننه دا قانون د تقنینی فرمان په توګه نافذ دی. د ولسي جرګې غړی سایره شریف وایي کله چې دا قانون ولسي جرګې ته واستول شو نو له سخت عکس العمل سره مخ شو. دا وایي کله کله د ښځو له موضوعاتو سره افراطي چلند کیږي او په هغو مسایلو کې چې اسلام ښځو ته اجازه ورکړي ناوړه ګټه ریپورت کیږي.
د خز وړاندې تاوتریخوالې قانون کزه اشتباه ونه کم 15مه دوره د پارلمان کې پارلمان ته راغلو، په کې باندې په اول ورځو کې ډیر سخت عکس العمل او غبرګون سره مخامخ شو، ځکه چې هر مسله یا هر موضوع چې دی نه په دې په شکل سره ټولن تر ازي حسن بیا د سیاسي ورغان ته پغې کې بیا چې مخکې له مخکې نه مطالعه موجوده نه وي، مثلا دغه په مورید د کمپاین په شکل یو اما په هوای نه وي شوی، بیا د ډیر سخت شدید خبرګون سره مخامخ کیږي. حسن د خز مسله مو همیشه د خبر کړي چې ډېر حساسه موضوع ده په افغانستان کې، خصوصا د نارینه و لخوا. بیا هغه نارینه چې دوی په اصطلاح افراطي اسلامیت ته مخه کوي او یا دوی په اصطلاح ځان ټیکاداران د اسلام بولي او یا په داسې کلتوري ټولنه کې دوی ریل شوي چې تاسو افغاني ټولنه چې دوی د اول ورځ نه د نارینه په نوم چې دوی پیدا کیږي د نارینه په نوم دوی امتیاز اخلي تر هغه وخته پورې چې دوی ژوندي دي. متاسفانه چې داسې پېښو سره مخامخ شوي چې دوی حتی اسلام هم خپل نفع دوی تعبیر او تصویروي. په پارلمان کې موضوعات را مسته شوی چې غو د افراطیت شکل ترستلی هغه مسائل چې خپل فقه او شریعت اجازه هم ورکړي، مګر دوی دغه افراطی ګام پورته کړي.
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې مخ په زیاتېدو دي او هر ورځ له خزو سره د زور زیاتی شاهدان یو. ډیری کسان دا شکایت کوي چې مجرمینو ته سزا نه ورکول او په دوی د قانون نه عملي کول د دې پیښو د ډیریدو سبب ګرځي. اغلی حمیره حقمل وایي کچېری د قانون تصویب هم شی بیا هم د خزو ستونزې نشي حلیدای، ځکه چې دولت قوي اراده نه لري نو په داسې وی ټولنه کې دا ډول قوانین نشي تطبیقېدلای.
ما په فکر کوم ولاو د قانون تصویب شوی هم و چون دولت اراده نه لري نو دا قانون بل کنور قوانین غونډه، حتی وګورئ نن قانون اساسي نقص کیږي، نن تکولان دی کیږي، نو دغه په څیر به دا قانون هم نقص شوی ولکه اوس چې د فرمان په شکل باندې نقص کیږي، نو په داسې وی ټولنه کې داسې قانون متاسف متاسفانه با وجود د چ حمایوي شکل لري اما نه تطبیق کیږي نشي تطبیق کیده لایتر هستر سوچ دولت واقعا د اراده ولري چې قانون باید حاکم شي او د افغانستان ټول ستونزې د دغه عمل دي چې په افغانستان کې قانون حاکمیت نه لري.
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com. خو کدا ډول قوانین په ټولنه کې نشي تطبیقېدلای نو ته حل لار څه ده او په دې برخه کې څه کول پکار دي؟ اغلی حقمل زیاتوي دا او دې ته ورته قوانین باید د افغانستان په جزایی قوانینو کې داخل شي چې په ښه ډول تطبیق شي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قانون چون دلته اکثرا د تاوتریخوالي مسله ده، تاوتریخوالي تعریف شوی دی، ډولونه یې هلته واضح شوي دي او د هر ډول تاوتریخوالي په مقابل کې دغو عامل ته چې اکثرا مثلا نارینه ګڼل شوی دی حقوقو ته مجازات تعین شوي دي چې هغه هم په عمل کې نه کیږي. دغه باید په کود جزایی د افغانستان کې داخل شي، په قانون د جزا د افغانستان کې داخل شي، په حیث دی و عمل جرمی وګڼل شي او هغه جزاګان یا مجازات چې ورته تعین کیږي هغه هم په قانون د جزا کې باید داخل شي تر څو چې نه دلته موږ د ښځو په وړاندې نور اضافه او منفي عکس العملونه ایجاد کړو او د بل خانه په دې باندې توانېدلې و چې هغه د اقل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع باعث د جزا د قانون د تطبیق د طریقه ګرځېدلې.
خو د ښځو وزارت د تقنینی اسنادو امیر پروین خالقی بیا وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون اوس د تقنینی قانون په توګه تطبیقیږي.
قانون من خشونت
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د رئیس جمهور لخوا توشیح شوی او د تقنینی سند حیثیت لري. دا قانون اوس د یو تقنینی سند پیسې په ټولو محکمو کې د اجرا وړ دی او د ښځو پر وړاندې چې کوم تاوتریخوالي صورت مومي د دې قانون په اساس ورته رسیدګي کیږي.
قانون مورد تطبیق دار
د عدلی وزارت حقوقی مشاور ډاکټر عبدالرؤف هیروی په وینا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون اوس په ټولو عدلی ارګانونو کې د اجرا وړ دی. دی وایي قانون د تغییر وړ دی. که د قانون په ځینو موادو کې کوم مشکل موجود وي نو عدلی وزارت کولای شي په دې برخه کې دقیق څیړنې وکړي او اصلاحات پکې راولي.
قانون منع خشونت علیه زن
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د جمهور رئیس د تقنینی فرمان له مخې ولسی جرګې ته واستول سو او ټول هغه مواد چې په دې قانون کې موجود دي د یو قانون په حیث د اجرا وړ دي. چون قانون د زمان او مکان پر اساس د تغییر وړ دی نو که په کومو مادو کې اختلاف موجود وي نو نظریات او پیشنهادات باید د عدلي وزارت د تقنین ریاست ته راوړل سي چې د ریاست بیا په قانون کې دقیقې څیړنې او بیا کتنې کوي. بیا وروسته دا قانون ته مراحل کیږي، د ولسی جرګې له تصویب نه وروسته د جمهور رئیس لخوا توشي او بیا په رسمي جریده کې نشریږي
و بعد از او هم نشر در جریده رسمی.
درنو اوریدونکو، دولت او اړوندو ادارو ته خای چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب او تطبیق کړي چې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي او ښځې خپل انساني حقوق ترلاسه کړي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخښونکو الله سپارم. خوشاله اوسئ.
جانان جانان وطنا افغان وطنا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا صاحب دخمن پورشا ساد وجو دورنا صاحب دخمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا صاحب دخمن ساتھ وجو دور اب دکھ پورش سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گل سوانا او وینو لمبے دل گل غټي تنکي تنکي ما شمار بي وخت اور جدل غل درو خالي وريږي لاسمان وطن غل درو خالي وريږي لاسمان وطن ساتو وجو دور نا اب دښمن اورش ساتو وجو دور نا اب دښمن اورش سما جانا جانان وطن افغان وطن سنا گلالی نہ سنا لوئی پپارو دو کشل ددر دو مینے دو وفارن گنا توئی پپارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورنا اب دخمن پورشا ستاد وجو دورنا اب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا